السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو لومړی سهارنی یو ساعت خبرونه پیل سو. نن دوشنبه ده، د لړم یا قرب درويشتمه د نوامبر 14مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د ترکیه د کورونی چارو وزیر وایي هغه کس نیول سوی چې په استنبول ښار کې بم ځای پر ځای کړی وو. د ترکیه انادولو دولتي خبری اژانس په خپل ټویټر کې لیکلي چې سلیمان سویلو نن دوشنبه د بمی حمله د طرح د نیولو خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. تر دې مخکې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي وو چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استنبول کې حمله کوونکي یوه ښځه وه. د ترکیه چارواکو په خبره په استقلال واټ کې چې زیات وخت کې ګڼه ګوڼه وي، د تیر مازدیګر په 14 کې شپږ کسان وژل سوي او یو اتیا تنه نورو ټپیان سوي دي. د پېښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت د کابل په 15مه حوزه کې تر 14 او ډزو شاوخوا یوه شپه وروسته ادعا وکړه چې د داعش 15 غړي یې وژلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې د شنبې په شپه د کابل د 15مې امنیتي حوزې اړوند 1500 فامیلیو سیمه کې د طالبانو ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړل چې د ده په ټکو 15 خوارج په دغو عملیاتو کې وژل سوي. دا هغه تور دی چې طالبان یې د داعش لپاره کاروي. د شنبې ناوخته د کابل د خیرخانې له سیمې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل سوي او په خواله رسنیو کې هم ګڼو کسانو ځینې ویډیوګانې خپرې کړي دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برېښنا کې د یوې ستونزې په خاطر په کابل او ځینو ولایتونو کې د لنډو ورځو لپاره د برېښنا پرچاوي رامنځته سوې. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي پرون ناوخته په یوه پیغام کې ویلي
د ازبکستان هیواد په رالېږل سوي پیغام کې ویلي دي چې د دوی خواته یوه تخنیکي عارضه رامنځته سوې ده چې له امله یې د برېښنا یو سرکټ پرچاو دی او یو سرکټ یې فعال دی. موږ د ټولو پیرودونکو څخه هیله لرو تر څو دغه پرچوي چې دوې ورځې به دوام وکړي په حوصله مندۍ را سره وزغمي.
میوندی زیاته کړه چې د ستونزې د حل په هدف د ترکمنستان د وارداتي برېښنا یوه برخه د محل له کابل سره وصل سوې ده. د اوکراین ځواکونه د خرسون شاره تربیا نیول وروسته د خلکو له تود هرکلی سره مخ شول. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځنونو سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره یې د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون شاره بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زیلینسکي ژمنه کړې چې د دغه شار د څنډو د تصفیې لپاره به عملیات دوام پیدا کوي. او د سپورت لنړی د آسیا د مرکز د فوټبال سیالیو په لړ کې تمه کیږي چې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان په وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي چې دغه مسابقه د کابل پر وخت مازیګر 3:30 بجې پیلېږي. تر دې مخکې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله په خپل لومړۍ مسابقه کې توانېدلې و چې په یوه ګول سره ایران ته تیره جمعه ماتې ورکړي. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال مسابقې د تیرې اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل سوې چې د لړم یا قرب تر دیرشمه پای ته رسیږي. خبرونه مو د اتو بجو په خبرونه کې واوریدل. اوري چې په ترکیه کې پرونی به می چاودنی مرګ جوبله اړولې او د مرګ جوبله شمیر زیات شوی.
دا چاودنی چې ویل کېږي تروریستي ده، زما په نظر د ترکیه د بین المللي په دګر هغه موضوع ګیري په ځواب دی چې د روسیې او اوکراین په جګړو کې خپل ځان نه ښودلې.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې څه باندې 2000 ټنه خوراکي مواد زیرمه سوي. دغه سازمان د نورو ادارو مرستو ته هم سترګې په لاره دی. په یو مرکه کې اوري چې د ژمي په درشل کې د خوراکي توکو ذخیره کول څومره ضروري بریښي.
دا چې زما را روان ده خلک په لري پرتو سیمو اته پرونو کې لمړنیو یا ابتدایي خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په دغه سي وضعیت هر سازمان چې په دې برخه کې همکاري کوي مرستې ته جدي اړتیا لیدل کیږي.
په کندوز کې د کبروزنی فارمونو وده کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
و ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د ترکیې په استنبول ښار کې یوې چاودنې شپږ کسان وژلي او یو اتیا نور ټپیان کړي دي. چاودنې یکشنبه مهال پر ځایي وخت د مازدیګر څلور بجې او شل دقیقې په استقلال واټ کې سوې ده. د ترکیې ولسمشر دا برید غندلې او ویلي دي چې په اړه یې پلټنې روانې دي. نور جزئیات له صفی الله ستانکزي اوري.
د استانبول استقلال واټ یکشنبه مازدیګر مهال د یوې مرګونې چاودنې شاهد و. دا سیمه د استانبول د اکثرو نورو واټونو په څیر معمولا له خلکو او ګرځندویانو ډکه وي. په امنیتي کمرو کې چاودنه ډیره لویه ښکاري. پولیسو له پیښې وروسته سیمه کلابنده کړه او پاتې شوي خلک یې وایستل. سیمې ته امبولانسونه او د پولیسو ګڼ موټر ور روان وو او د پیښې ټپیانو مړي انتقالول. جمال دینز د پیښې یو شاهد دی. هغه د فرانسې خبری اژانس ته وویل موږ لږ لري وو، خو یو څو کسان مو ولیدل چې پر ځمکه پراته وو. د یوې لویې چاودنې غږ و، وروسته تور لوګی پورته شو، خلک راتښتېدل. ما خلکو ته ویل چې مه وېرېږئ، ځکه هلته ماشومان او کورنۍ هم وي. وروسته بیا پولیس د پیښې ځای ته راورسېده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان چې د جی شل سرمشریزې لپاره اندونیزیا ته روان و، تر سفر مخکې په یو ټلویزیوني بیان کې د پیښې په اړه وویل: لار څه مخکې زه غواړم د هغو کسانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړم چې د استقلال واټ په بمی برید کې وژل شوي، او د هغو کسانو لپاره چې ټپیان شوي د ژر ښه کېدو هیله کوم. هغه زیاته کړه چې لومړني معلومات ښیي د برید تر شا یوه ښځه لاس لري. اردوغان وویل: د ترهګرۍ له لارې د ترکیې او د ترکیې د ملت د تسلیمولو هڅې به نتیجه ورنه کړي. د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوکتای د شپې ناوخته ویلي: دا یو ترهګریز عمل و او یوې ښځینه بریدګرې به مې چاودنه ترسره کړه. د استانبول په دې برید باندې د نړۍ ځینو مشرانو هم غبرګون ښودلی. له دې ډلې د ناټو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي: د استانبول زړه بوږنوونکي انځورونه یې لیدلي چې دا پرې سخت خواشینی دی او له قربانیانو سره خواخوږي ښیي. ستولتنبرګ په خپل ټویټري بیان کې زیاته کړې چې ناټو د خپلې متحدې ترکیې تر څنګ درېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په استقلال واټ کې دې برید خواشینی کړی او د ترکیې د ملګري هیواد د خلکو درد د اوکراین د خلکو درد دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي چې په استانبول کې دا برید چې پکې ملکیان وژل شوي او ټپیان دي په کلکه غندي او د ترکیې له خلکو او حکومت سره خپله خواخوږي ښیي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې دا برید غندلی او ویلي دي چې عربستان له ترکیې خپل ملاتړ او د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګندوي. چا په استانبول کې د دغه برید مسؤلیت لا په غاړه نه دی اخیستی، خو ترکیه په خپل هیواد کې د اکثرو داسې پیښو پړه د کردانو په کارګر ګوند پی کی کی او د داعش یا اسلامي دولت په ډلې اچولې.
د ناټو په غړي هیواد ترکیه کې بمی چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په ترکیه کې مشت افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي سردار محمد رحمان اوغلی ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید که څه هم په لویه کچه ترکیه نسی اغیزمنولی، خو دوام یې ممکن له اقتصادي پلوه ترکیه خرابه کړي. صفی الله ستانکزي ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ترکیې په یو مهم ښار استنبول کې د یکشنبې ورځې چاودنه څه پیغام ورکوي او هدف یې څه کېدای سي.
په ترکیه کې دا لومړی ځل نه ده او نه آخري ځل هم به وي، ځکه موږ دوه کاله مخکې د انقره او استانبول په شهرونو کې د انفجارات شاهدان وو او پیکاکا یعنی د ترکیې کارګرانو یعنی د کردانو کارګری ګوند او داعش او نورو اسلام پالو هغه حزبونه اعضا مسؤلیت نه اخیستي وو. دا چاودنه چې ویل کېږي تروریستي ده، زما په نظر د ترکیې د بین المللي په ډګر هغه موضوع ګیري ته ځواب دی چې د روسیې او اوکراین په جګړو کې خپل ځان نه ښودلې، او د فنلند او سویدن د ناتو عضویت غوښتنې پر ضد خپل ټینګ موضوع ګیري ساتلې.
څه فکر کوئ څوک به د دغه بریدونو تر شا وي؟ یعنی دا برید به چا کړی وي؟
دغه چاودنه چې ویل کېږي د یوې پاکت یو خانم یو څو دقیقه مخکې هغه ځای ترک او دغه پاکت یې پرېښود میدان ته راغلی. د تجربې په انساني اساس کیدای شي چې دا کار د پیکاکا د ترکیې د کردان کارګری ګوند او یا هم اسلام پال لکه داعش او نورو ډلو کار وي، اما یو مسئله ډیر واضح ده چې د پردی عقب د لوی قوتونو لاس ته ځکه هغوی غواړي چې ترکیه د انتخاباتو په درشل کې یعنی په عرفه کې چې یو څو میاشتې بیا په ترکیه کې انتخابات وي ترکیه باید ناامن سي تر څو اردوغان یو ځل بیا جمهور رئیس ونه سي.
دغسې برید د ترکیې په یو مهم ښار کې په خلکو باندې څه تاثیر کولای شي؟
زما په نظر ډېره اغېزه ونه لري ځکه چې مخنیوی کېږي او بل طرف نه ترکانو جنگی حالت سره آشنایی لري، اما اقتصادي پلوه خامخا د ترکیه درآمد ته خپل لوی تاثیر ولري ځکه چې دا انفجارات که چیرې ډېر سي بیا تورستان ته د ترکیه موقعیت خطرناکه به موقعیت وي او بیا ترکیه هغه خپل لاسته راوړنې او هغه خپل اسعار او دالر یورو چې اروپاییان راسي او بل مملکت نه تورستان راسي هغه لاسته نشي راولی او بیا د اقتصادي له پلوه خامخا ترکیه د انفجاراتو له لحاظ متاثر به وي.
د پخواني ولسي جرګې استازی سردار محمد رحمان اوغلی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لیکوال او د ننګرهار د برښنا ریاست د پخوانی ویان ظاهر عمر د کورنۍ غړي ادعا کوي چې نوموړي د طالبانو د استخباراتو لخوا له دې کبله نیول سوی چې په بدخشان پوهنتون کې د نجونو وهل ټاکول غندلی وو. دې داسې مهال نیول کېږي چې تازه طالبانو یو شمېر ښځینه فعالانې هم بندیانې کړي دي.
د ظاهر عمر د کورنۍ غړي ادعا کوي چې نوموړی د اکتوبر میاشتې په 1 نیټه په ننګرهار کې د طالبانو له لورې ونیول شو او له درې ورځو وروسته د قومي مشرانو په ضمانت آزاد شو، خو د دوی په خبره د ازادېدو په سبا یې نوموړی د طالبانو له لورې بېرته جلب شو او نن یې لسمه ورځ پوره کېږي چې په اړه یې کورنۍ ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. د ښاغلي عمر د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی وروسته له هغه ونیول شو چې په بدخشان پوهنتون کې د طالبانو لوري د انجونو وهل وغندل. د ظاهر عمر د کورنۍ د غړی او یو شمېر مدني او فرهنګي فعالان د طالبانو له حکومت څخه د نوموړي د خلاصون غوښتنه کوي. لیکوال او مدني فعال راحت ګل زیرمل ازادي راډیو ته وویل په سالمو نیوکو د ځوانانو زنداني کول نور ځوانان زړه ماتي کوي.
د دغه ځوانانو نیول، د دوی زورول، د دوی شکنجه کول دا بالاخره ځوانان او د ټولنې خلک زړه ماتي کوي او د خلکو زړه د دې اوسني حالت نه نورم توري. دا کار چا نیولی وي موږ ته هیله لرو چې دا یو بې ازاره، یو متدل، یو نرم انسان دی، د دې نور نه ځوروي.
یو بل لیکوال او مدني فعال رضوان الله شپون هم وایي په نیوکو د ځوانانو نیول دوی ته دا پیغام ورکوي چې خبره یې نه اورېدل کېږي.
دا یوازې او یوازې ځوانانو ته د نهیلۍ پیغام ورکوي او د دې پیغام ورکوي چې ځوانان په هره لاره کېدلی شي له وطن دې ووځي او یو چرته د خپلې زندګۍ د جوړولو دپاره چې چرته یې غږ اورېدل کېږي، چرته یې خبرې ته ارزښت ورکوي ولکیږي حمل ته دی ولاړ سي. زه سخت خوشاله يم چې دغه حالت وینم او هیله مې ده چې خغله امر هر څومره ژر چې کېدلی شي بیرته خپل کورنۍ سره، خپل اولادونو سره یو ځای شي.
د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې د ظاهر امر د نیولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. لیکوال او ژباړن ظاهر امر چې د تیر جمهوري حکومت په محل د ننګرهار برښنا ریاست پویان ګمارل شوی وو، د طالبانو په حکومت کې هم د نیولو تر ورځې خپلې دندې ته دوام ورکړ. ظاهر امر داسې مهال نیول کېږي چې تازه ادعا کېږي طالبانو خزینه فعالانې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی هم زندانی کړی دي. د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د نورو نړیوالو بنسټونو له غوښتنو سره هم طالبانو تر اوسه یادې فعالانی نه دي خوشی کړي. که څه هم طالب ویاندویانو تل ویلي چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته ژمن دي او د هیچا د سیاسي، مدني او رسنیز فعالیت مخالفت نه کوي، خو تر دې دمه سلګونه داسې ادعاوې شوي چې طالبانو سیاسي، مدني او رسنیز فعالان او خبریالان نیولي او زندانی کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 نه زرا څلور سوا اتیا ول زرا ات سوا اتیا او پنځل زرا نوی موندل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای د افغانستان للرو پرتو سیمو سره د مرستې لپاره 2000 ټونه خوراکي توکي زیرمه کړي دي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د لویو ګودامونو د جوړولو کار دوام لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه وګړي د کافي خوړو د نشتوالي سره مخامخ دي. نور لسفی ولاستانګزینه.
افغانان له یو سخت ژمی سره مخ دي. خو د خوړو نړیوال پروګرام ژمنه کړې چې د خلکو د لاسنیوي لپاره اړین چمتووالی نیول شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د ژمی پر رسیدو د افغانستان بلرو پرتو سیمو کې د 2000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام پیدا کوي. WFP پرون په یو ټویټ کې وویل د دې پروګرام هدف په ټول افغانستان کې د ژمی واورې، یخنۍ او د لارو د بندیدو پر مهال خلکو ته د خوراکي توکو رسیدل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري چې په میاشتني ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 3000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. د WFP ویاند وحید الله مانی ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي د دې پروګرام مرستې به له اړو افغانانو سره د ژمي تر پایه دوام پیدا کوي. هغه همدارز له مرستندوی ماسو وغوښتل چې مرستې په چټکۍ ورورسوي.
د مرستو ځینې وعده شوې دي او په دې کې ځینې رارسېدلې هم دي، خو زموږ هیله دا ده چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي تر څو موږ کولای شو پلان چې لرو
امانی جا تکړه. دوی پراتلم کې ژمی کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو او ویش لپاره 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دا غو په وینا د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو یو برخه تر لاسه کړي او د نور مرستو په تمه ده. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو نورې ادارې په افغانستان کې راتلونکي ژمی سخت بلل او په دغه هیواد کې لاړو کسانو سره د لازیاتو مرستو پر رسولو ټینګار کوي. شاوخوا 19 میلیونه خلک په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او له دې ډلې 6 میلیونه بیا داسې دي چې باید ورسره د عاجلو خوراکي توکو مرستې وشي. WFP په خپل پرونی راپور کې داسې یوې ښځې غږ هم خپور کړی چې وایي له بېوزلۍ او سختیو آندې ته حاضر ده چې خپل ماشومان وپلوري څو لږ تر لږه ماشومان یې نور سختۍ ونه ویني.
قدم سنیم سر موره کم بچه هایم کسی می خرید می فروشتم مو بود که راه زندگی میکد که پیش خودم خاردار نلیم.
د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي افغانستان چې پخوا پر بهرنیو مرستو متکي و د طالبانو له واکمنېدو راوروسته له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې یوازې په دې موده کې 100,000 پخوانیو دولتي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي، چې دغه چاره د افغانستان نازک اقتصادي وضعیت او په دغه هیواد کې د بیکارۍ د کچې د لوړېدو لامل شوی.
د اقتصادي چارو پوهان وایي افغانستان چې پخوا پر بهرنیو مرستو تکیه کوله د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. په واشنگټن کې میشت د چارو افغان شنون کې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل افغانان سخت جمعې په مخ کې لري او تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړتیا لري. له شغلي وفا سره سفي الله ستانګزې مرکه کړې. لومړی د خوړو د نړیوال پروګرام د ژمنیو مرستو د اغیزو په تړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
د افغانستان خلک په اوسنیو شرایطو کې تر بل هر وخت د خوراک نړیوال سازمان او یا هم د نورو نړیوالو سازمانونو مرستو ته اړتیا لري، ځکه کوم تعول چې په افغانستان کې راغی تقریبا ډیرو خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې، خپل کاروبار یې له لاسه ورکړ، خپل تجارتونه یې له لاسه ورکړ او یا هم په یو ډول باندې متضرر سوله. او موږ تاسې ګورو چې د نن بیانو شاته خلک ناست دي، ښځې، ماشومان، سپینګیري، ځوانان، د یو مړی وچ ډوډۍ د لاسته راوړلو په خاطر باندې خلکو ته زاری کوي او د خلکو نه د خپلې خېټې مړول غواړي. نو دغسې یو وضعیت ته موږ ویلی سو دا اقتصادي بحران ده، او که د دې مخنیوی ونیسي دا به یو لوی غمیزه منځته راولي. دا چې زمای را روان ده خلک په لرې پرتو سیمو اتب ښارونو کې لومړنیو یا ابتدایي خوراکي موادو ته ضرور لاسرسی نه لري، په دغسې یو وضعیت کې خوړو د نړیوال سازمان یا بل هر سازمان چې په دې برخه کې همکاري کوي مرستې ته جدي اړتیا لیدل کېږي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې له اړمنو افغانانو سره کافي مرسته وکړي، او دغه پیسې تر اوسه ترلاسه کړي هم نه دي. د تاسو په باور باندې د نړۍ هیوادونه په تیره بیا د اسلامي نړۍ هیوادونه له اړمنو سره ولې په لویه کچه د مرستو لیوالتیا نه لري؟
دا چې ولې اسلامي هیوادونه له افغانستان سره په دې برخه کې کومک نه کوي او دا طبیعي خبره ده چې د سوال وړم ده. اصلا دلته اسلامي او غیر اسلامي د دې هیوادونو لپاره مهم نه دي، دوی ته خپلې ګټې مهم دي او دوی په دې کار سره خپلې ګټې نه غواړي چې وننګي له خطر سره مخ کی. حاکمه ډله هم په دې هڅه کې ده چې د ځان لپاره مشروعیت ترلاسه کړي او دنیا تر اوسه دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. نو دغه مرستې یا دغه بشري مرستې دا وابستګي لري په سیاسي روابطو باندې امریکا او د نورې دنیا سره. نو بنا ان کې چیرته د مشروعیت خبره مطرح کیږي، شاید ډېر هیوادونه آمادگی وښیي یا لیوالتیا وښیي، تر هغې چې امریکا یا دنیا د حاکمه اداره په رسمیت نه پیژندل سوي، موږ په دې باور یاستو چې هیڅ اسلامي هیواد به هم زړه نه کړي چې د افغانستان سره بشری مرستې وکړي، ځکه دوی نه غواړي خپلې ګټې وننګوي یا خپل ځان له خطر سره مخ کړي.
دغسې مرستې آیا د افغانستان اقتصادي ناورین او لوږه له منځه وړی شي، یا که کوم بله بنسټیزه حل لاره باید ولټول شي چې افغانستان په پښو ودرېږي؟
اقتصادي بحران یا لوږه چې په افغانستان کې منځ ته راغلی ده، د دې لپاره طبیعي خبره ده چې دا مرستې بسنه نه کوي او دا یې د حل لاره نه ده. تر ټولو مهمه خبره د اوس لپاره دا ده چې حاکم اداره کومه فاصله چې د دوی او د خلکو ترمنځ رامنځته شوې ده، د دې د لمنځه وړلو لپاره کومک وکړي، خلکو ته د خلکو خېټې مړې کړي، خلکو ته ابتدایي د خوراکي مواد ورسوي. ولې په لویه کې په کار داده چې د خلکو دپاره د کار زمینه مساعده سي، د خلکو دپاره د وړو او لویو بزنسونو زمینه مساعده سي. مونږ ګورو دا اوس تجار په تیښته د افغانستان نه، لوی پانګوال خپلې پانګې د افغانستان نه باسي. نو دا طبیعي خبره ده چې دا د افغانستان په اقتصاد منفي تاثیر کوي او په اوږد مهال کې به یو لوی اقتصادي بحران هم رامنځته سي. د په اقتصادي زیربناو باندې کار کول پکار دي، د افغانستان په معدنو باندې کار کول پکار دي، تر څو خلکو ته له یوې خوا د کار زمینه مساعده سي او له بلې خوا نه حداقل دغه کومه تشه چې رامنځته سي وی دا خلک له لوګي سره مخ دي دغه بډه کسوي.
په واشنگټن کې مشت د افغانستان د چارو شنونکي نصرت الله وفاو
له خبرونو ور اخوا.
په ورستیو کلونو کې په کندز ولایت کې د کب روزنې فارمونو وده کړې او په دې برخه کې زیات شمیر کسانو پانګونه هم کړې ده. د دې ولایت کبروزون کې خپل کاروبار څخه خوشی څرګندوي، خو د طالبانو سرپرست حکومت څخه غواړي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د کبانو فارم لرونکو کندز د کبانو د تولید لاړخه په ځان بسیا شوی دی. په دې ولایت کې د کبروزنې فارم لرونکي وایي چې کبروزنې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دغه صنعت په کندز کې د ودې په حال کې دی. خو دوی د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي، ځکه د دوی بازار زیانمن کړی دی. په کندز کې د کبروزنې د ټولنې مسؤل اتاولا په دې تړاو آزادۍ روډي ته وویل:
امارت اسلامي نه غوښتنه دا ده چې دې ته توجه وکړي. خارجي میان د حد نه زیات راځي. دغه درې میاشتې په جمعې کې دغه وطني میانو ته وخت ورکړي، تاجرانو ته ووایي چې دا تاسو د دې وطني میانو نه استفاده وکړي. بعد د درې میاشتو به خیر کو بیرته خارجي میان راځي، بیا فروا نه کوي. نو په دغه صورت کې بیرته اوس موږ کولی شو چې مای پروري په پښو ودرو.
د کپروزونکو په خبره د کبانو هر اوس په یو جریب ځمکه کې جوړ شوی او پکې 2000 ماهیان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په موده کې پلورلو ته چمتو کیږي. حشمت الله چې خپل لاس جریب ځمکه کې د کبانو د روزنې فارم جوړ کړی وایي د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د کبروزنې عواید ښه دی.
مثال تیاره ماهی است، دغاره ماهی است، راو است. دیگه د گذشته فروش مو فروشات ما
دلته موږ تیاره ماهی، زغاره ماهی، لقه ماهی، مار ماهی او څو ډوله نور ماهیان لرو. خو خوا زمون کاروبار خو اوس یو اندازه پیکه شوی دی، خو بیا هم شکر دی روزګار می پرې چلیږي.
15 کلن سلیمان چې په کندز ښار کې د ماهی په خولو دکان لري وایي د بهرنیو کبانو په پرتله وطني کبان له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي.
مخکې حکومت کوم کاروبار خو اوس هم شکر دی ښه دی، خوښ شو. د دې په نسبت باندې بیا مخکې ښه و. اوس چې د هغې په نسبت باندې پیسې دومره نشته دی. او دا زغاره مایي چې دی کیلو په 350 روپۍ ده کیلو، تیاره بیا 400 روپۍ ده کیلو. تیاره بیا خلک ډېر خوښوي نسبت د زغاره. هم خار نه لري هم خوب.
د کندز د کرنې د ریاست چارواکي وای په دې ولایت کې نږدې 300 د کبانو فارمونه موجود دي او سش کال په کندز کې 400 ټنه کبان تولید شوي دي. د دغې ادارې د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر نجیب الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
د کندز په ولایت کې تقریبا 300 فارمونه وجود لري. سابق کې مثلا 300 ټنه بازار ته عرضه کول اوس محصولات زیات شوي دي. مثلا سابق کې 300 ټنه اوس 400 ټنه ماهیان بازار ته په کال کې عرضه کوي. الحمدلله تولید په برخه کې کندز تقریبا خودکفایي ته رسیدلی.
دا مهال د کندز په بازارونو کې یو کیلو ښه کبان له 350 افغانۍ نیولې تر 500 افغانۍ پورې قیمت لري. کندز په شمال ختیځ زون کې د پریمانو اوبو او د ښې هوا په درلودلو سره د هر ډول غلو دانو کښت او د حیواناتو روزلو ته مناسب ولایت دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% سلنه خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او کلنی عواید هم له همدې درکه دی.
اوس هم یو په زړه پورې راپور. شاوخوا 40 کاله مخکې غزنی ته راواده سوې بنګالی میرمنه اوس بریالی سوې چې له خپلو اولادونو او کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي. دا وایي خوشاله ده چې په انټرنیټ کې ورسره خبرې کوي خو غواړي یو وار بیرته خپل پلرني هیواد ته ولاړه سي. دا وایي څو ځلې هڅه کړې چې ویزه واخلي خو بریالی سوې نه ده. دا چې ولي په دې راپور کې اوري
د غزنی قرباغ ولسوالۍ په میرخان کلي کې یو وړوکی سپیرو او خټین کور دا دغه کور په انګړ کې د دروازې شاته په جرګه کې شپږ دانې میږې او موږان ولاړ دي. دا انګړ په یوه برخه کې د ونو پاڼې او خاشي اوارې دي. په دغه پاڼو او خاشو کې یو شمېر چرګې چرګان مشوکې وهي. په انګړ کې شمال لور چوترې ته د دلیز او دلیز ته بیا د دوو خونو ورونه راخلاص دي. په شیلاسته خونه کې شاوخوا 60 کلنه مېرمنه چې پښتني ګڼ کالي اغوستې ناسته ده. دا د بنګال د پلازمینې ډاکې ښار صوفیا ده چې نصیب تر د کن تېره کړې ده.
امی بنګلادیشی ډاکا یم.
صوفیا په 12 کلنۍ کې په خپل ښار کې واده سوې، دوه زمنې پیدا سوې او بیا اووه کاله وروسته کونډه سوې ده. له کونډتوب څخه وروسته خپلو لیورو د میراث خوري په ډول خرڅه کړې او بیا د پاکستان کراچۍ ښار ته راوړل سوې. خو د بنګال صوفیا اوس صوفیا نه بلکې د غزنی سلطان بیبي ده، ځکه هغه په کراچۍ کې په 3000 پاکستانی کلدارو یو افغان ځوان عبدالحبیب ته واده سوه.
کراچۍ ظالمانې پټ کو څه کوي دغه خبر ما یاده. ظالمانې غلې راوړې دي، میراث خوره راوړې دي، پټې راوړې دي، دوه بچه مې مورې پاتې، خاوند مې مرګې.
عبدالحبیب سلطان بیبي خپل کلي ته راوسته او دلته یې ګډ ژوند پیل کړ. د هغې په دغه ګډ ژوند شاوخوا 40 کاله تیریږي. سلطان بیبی په دغه 40 کلنه دوره کې زیات شمېر کړاوونه ګاللي. له پښتني دودونو سره نابلدتیا، د ژبې نه زده کړه، بې اولادي، له دوو بنو سره ګډ ژوند، د خاوند په لاس ځینې وخت وهل ټکول، په افغانستان کې وسلوالې جګړې او داسې نور هغه څه دي چې سلطان بیبی کړولې ده.
دغه پانډې به د مې سار کې دغه کلی کې مې وډالې، دغه لوکتنه مکتنه نه دی، سار کې به مې پانډې وډالې، دغه کلی کې، دغه کلی کې، دغه کلی کې خرڅوالې.
خو سلطان بیبي وایي اوس یې په بنګال کې د فیسبوک له لارې خپله کورنۍ موندلې او له کشر زوی سره په انټرنیټ کې خبرې کوي. دا وایي غواړي چې یو ځل بیرته د دریو میاشتو په مخه بنګال ته لاړه سي چې د خور، ورور، زوی، ورېندارې، ورېرو او کورنۍ دیدن وکړي.
مور مې مړ سو، پلار مې مړ سو، ورور مې مړ سو، اوس یو ورور ژوند دی، یک بچه مې ژوند دی، هر یو خور ژوند دی.
لا غوسر دی عربی ته کیږي
نه تلبن کوما، فیسبوک کم پیدا، درای کله شم پیدا کو، پیر کی شادي کو رازا نو قدرت نه لرم، سړی مې نسمان دی، بیا بیرته رازما، درای ماشه دبرای ورزمو خلی کوربن سره دیدن وکما بیرته رازما.
سلطان بیبی وای زوی مې نصیر اتلی وای نه په ژبه پوهېږم چې افغانستان ته درسم، نه لار لیکه راته معلومه ده، په ما پسې تل ژاړي او غوښتنه کوي چې یو ځل بنګال ته راسه.
زوی مې زاړی بدوزي کوي کوی راسه، امی نه زبا پیږم نه مې تلی سم، ورو ورته وای کوی ته راسه، زوی مې ورته وای کوی ته راسه، بیا مو ستوری نه ګرځوم، خالي یو بار دیدن دهره راسه، ته بیا دیدن وکړې بیرته به لاړ شي.
سلطان بیبی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې ورسره مرسته وکړي چې دې ته د تګ راتګ اسانتیا برابره کړي. هڅه مو وکړه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د سلطان بیبی خبره د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکه کړو خو ځواب مو ونه موند. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې ځینو کسانو د بنګالۍ صوفیې اوسنۍ سلطان بیبي ترڅنګ یو شمېر بنګالۍ او ګڼ شمېر هندۍ مېرمنې هم راوستې او دلته یې کورونه سره ودان کړي دي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې درسي ساعت پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا.